پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 8مه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 13مې سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې افغانان د خوراکي موادو مرستو ته سخت اړتیا لري. توماس ویست نن سهار پر خپل ټویټر دا خبره کړې او همي افغانانو ته د خوراکي موادو پرسولو کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پروګرام کار حیاتي بللی. هغه ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لویا تمویلوونکې ده او سږ کال یې څه باندې 460 میلیون ډالر همکاري ورسره کړې. ښاغلي ویست له افغانانو سره د امریکا د کلاک هوډ ډاټ هم څرګند کړی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نکلاسن د فوټبال د نړیوال جام په اړه د طالبانو د یو چارواکي د ټویټ په ځواب کې د کنایې په ژبه پوښتنه کړې چې آیا دا جام د افغانستان لپاره الهام بخونکی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین خوښي څرګنده کړې چې لومړی ځل د منځني ختیځ یو هیواد قطر د نړیوال جام کوربه دی او یو نیم میلیون کسان به له ټولې نړۍ د دې لوبو نندارې ته ورځي. ښاغلي نکلاسن د هغه د ټویټ په غبرګون کې پوښتنه کړې چې آیا دا مسله د افغانستان لپاره د الهام سرچینه کېدای شي او آیا افغانستان کولی شي د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه وي. هغه هم داسې مهال چې په 2019 کال کې د ښځو د نړیوال جام کوربتوب کړی وي. طالب چارواکي داسې مهال د فوټبال د نړیوال جام په تړاو څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د نننې د ښځو ورزش بند کړی او پر نارینه لوبغاړو یې هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. ایتالوي چارواکي وایي چې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ځایونو د ترمیمولو نیمګړي کارونه بیا پیلوي. ایتالیایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد د کلتوري، تعلیمي او سیاحتي څانګې مسؤلې کریستینا منګازی له افغانستان سره د خپل هیواد کلتوري اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې هیواد په افغانستان کې خپل نیمګړی کلتوري پروژې بیا پیلوي او په دې لړ کې ډیر تمرکز د افغانستان پر لرغونو او تاریخي ځایونو په تیره په بامیان ولایت دی. د تیر کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته اکثرو هیوادونو په افغانستان کې خپل پروژې نیمګړی پرېښودې. د پاکستان د سند ایالت په سیهون سیمه کې له سړک سره نږدې کندې ته د مسافرو د بس د پریوتو په پیښه کې 10 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د جامشورو ولسوالۍ انتظامی مشر بیګا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې پیښه بیګا مخام پر اباسین لویه لاره شوې ده. نوموړي ویلي چې د پیښې علت د چلوونکي بې احتیاطي وه. یو ځایي خبریال مشال راډیو ته ویل چې چارواکو د سیلابي اوبو د ایستلو لپاره 2 میاشتې مخکې پر دې سړک کنده کیندلې وه. پولیس وایي د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د سند چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو امر کړی. او ملګرو ملتونو ویلي چې د تورې بهیلې له بندرونو د اوکراین د غلې د صادراتو پروګرام 4 میاشتې نور هم وغځول شو. د سازمان پرون وویل چې په تړون کې کوم بدلون نه دی راغلی. که تړون نوی غځېدلی نو د صادراتو بهیر د نومبر له 19مې هاخوا بندېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې روسیې د دې موافقې د تمدید اجازه ورکړې. د ملګرو ملتونو او ترکیې په نوښت روسیې 4 میاشتې مخکې له تور سمندرګي د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اجازه ورکړه. د تړون له مخې د غلو دانو د لیږد لپاره یو خوندي دهلیز جوړ شو، خو شرط دا ایښودل شوی چې په کښتیو کې به وسلې نه لیږدول کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګری ملتونه وایي پر روان ژمی کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانستل شوې. سوداګر غواړي چې دا لار باید سمدستي خلاصه شي.
خاص دغه دی چې موږ امسایګان یو امسایه توب باید سره وکړو. دغه لار پنځش باید موږ ته جوړ نه شي. تجارت کې لار باید بند نه شي.
نور راپورونه لرو او په خبرونه کې به ستاسو غږیز پیغامونه هم وي.
طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د تزاړه نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي.
په دوهمه نیمای کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د شکر د ناروغۍ په اړه بحثونه پکې اوریدای شي.
دنګر خلک مثال په ماشومان، ځوانان، زاړه خلک، میندې، دا اکثره خلک پیاخته کېدای شي چې چا غم نه وي خو شکر کېدای شي ولري.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په غوښتنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بلل شوی و، وویل شول چې د ژمي په راتلو سره به په ټول افغانستان کې میلیونونه خلک له بشري ناورین سره مخامخ شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د ښوونځیو، کار، تفریح او سیاسي ژوند باندې بندیزونو پر بشري وضعیت نیغ په نیغه اغیز کړی. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه اندېښنې چې ورستر بلې جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پرون د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابللې وه، چیرته چې د افغانانو اوسنی بشري وضعیت ناهیلی کوونکی وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې جوس ام سویا په راتلونکي کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړل. وی ویل نامنی او خوارزواکي مخ په زیاتېدو ده او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. هغې زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، داسې مهال چې دوه کاله وړاندې دا شمېر 13 میلیونه وه. د میرمن جویس په خبره بې وزلي مخ په ډېرېدو ده او همدا اوس هره کورنۍ د خپلو عوایدو 15% برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي، داسې مهال چې د روغتیا، زده کړو او نورو بیړنیو حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې کنجونو او ښځو د محدودیتونو په وضع کولو سره یې افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو مو په دې غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو او پر دوی د نیوکو ځواب وغوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. خو وړاندې یې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا استازي جان کیلي هم په طالبانو خورا سختې نیوکې وکړې او وی ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي او ناسمو کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جان کیلي په خبره د یو این ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 10 کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا استازي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او وی ویل د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پوښتنې لاندې راوستل او ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د ښځو او نجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې ثانوي زده کړو ته له تلو منع شوي او تر خواهیي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپله تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکاله افغانستان او مشروعیت په سترګو هم ونه ویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیې استازي یو ځل بیا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د برېټانیا استازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د یو خپلواک مرکزي بانک په نشتوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار لا هم نه ده خلاصه شوې. د لارې 15 ورځې مخکې له هغې شخړې وروسته بنده شوه چې په ترڅ کې لږ تر لږه یو پاکستانی سرتیری ووژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي سره رسیدلي. دا لاره داسې مهال بندېږي چې د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د میوې صادرات بهر ته استول کیږي او سوداګر وایي چې ډیر تاوان راوختی. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو لمرسیال عبدالباقی بینا سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتلی چې سوداګرو ته د دې لارې د بندېدو له درکه څومره او څه ډول تاوان اوښتی دی.
بیا تر اوسه پرې نه ویله سوې، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل، په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل، خصاص وله له منځه ولاړ شي، خراب شي، بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول، نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وې، نو خلک مجبور شول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل، چې هغه یې تقریبا دلته کریا 2 لکه روپۍ، بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کریا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو. موږ تاوان یې کړلو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي، اوس نن پرون تلدي، تر اوسه کرې لا پېښور ته نه دي رسېدلې. هغه امکان دي ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي، چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار راتلله، تلله دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان، پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات ایزه کېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ امسایګان یو، امسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنی موضوع پیښه شول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوی ده، چا دا کار وکړي. امکان دي ولري چې دا کار دا شي یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي. دا موږ خپل قانون لري ګرځو. موږ سیاست په کاتو په تجارت په مارکیټ میرا کېده، او د خپل وطن تازه میوې صادرات دي.
د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو او د دې ترکه سوداګرو ته د تاوان په اړه په کندهار کې د میوو له سوداګر حاجی نانی سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اورېده. له تاسو بخښنه غواړم چې په پیل کې د نوموړي نوم په غلطه بل څوک معرفي شوی و. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ورزو بیا هم د کندهار د انار موضوع ته. له کندهاره روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو 60 تنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت لخوا صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره یو مهم ګام بولي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهاره د 60 تنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې 60 تنه شاوخوا کېږي، د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په سندر پی کې د مسکو هغه هم برابر کړي. او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر 30 او 40 تنه جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو، او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې، او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو. دای چې صادرات وکړو او خپل بالون درې ځای ورسو، چې هم که انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي، زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات دوه ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندوی هیوادونو سره د اسانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچ میوې د اتحادیه رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي، د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ پسې ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درڅلوېش کالو څخه پالج ولاړ دی.
روسیه ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل سوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیه رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول سوي او د شپږ ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
تجار غیر سیاسی دیگه، اگه سیاست سرمایه ده، داغه سیاست صادرات یا واردات. اگه بیخی در موتران، رومیان دی، انار دی، پیاز دی، گردال ده پسرحت دی، ولار دی، یو امده که موضوع ما بینستر اگه یه ده جموز میویه دی خرکی روز دی. چه ده اغوط که مرز یاد کم نمی ورس موتر انار،
لیکن ده هار ده تازه میوه پا جنگلی دول ده انارو و انگورو صادرات تر دیر پاکستان اول دی لاری هین تکیجی. ده غلار ده تیر یک شنبه پورز ده افغانستان لطرپ ده یو نمعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدی ملیشو تر برید ورست و تلل سوا. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د تیر جمهوری نظام د پاشل کېدو لپاره ځینې مهم عوامل په ګوته کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې د تیر جمهوری حکومت د مسؤلانو بې باوري او په بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو نه دلچسپي د تیر نظام د سقوط مهم عوامل بلل شوي دي. یو شمیر افغان سیاسيون په دې باور دي چې د دوحې پر موافقه کې چې امریکا او طالبانو ګټې په نظر کې نیول شوې وي هم د تیر جمهوری نظام د سقوط یو عمل بللی شو. په دې اړه جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې لا هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوری نظام د سقوط د لامل په اړه پوښتنې مطرح دي، د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار تازه د تیر جمهوری نظام د سقوط شپږ بنسټیز عوامل په ډاګه کړي دي. سیګار په دې اړه د متحدو ایالتونو له شپېتو زیاتو اوسنیو پخوانیو چارواکو سره نږدې اتیا مرکې کړي، د سقوط عوامل یې په ډاګه کړي دي. د سیګار په راپور کې له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار د جمهوري نظام د سقوط اصلي عوامل یاد شوي دي. سیګار د غشان د طالبانو نه جوړ جاړی، د یوې خاصې وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه د نظام د پاشل کېدو نور عوامل بلل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسیون او د تیر جمهوري نظام چارواکي هم په هغه نظام کې د لوړې کچې فساد مني، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې هوکړه د سقوط اصلي عامل بولي، هغه هوکړه چې پر بنسټ بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووتل. د پرځول شوي ولسمشر محمد اشرف غني مشاور او د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د هغې ورځې نه د جمهوریت سقوط پیل شو چې د کومې ورځې نه د دوحې تړون امضا سو، په دې دوحې په تړون کې یوازې د طالبانو ګټې او د امریکایانو ګټې په نظر کې ونیول سوې، افغان ولس هیر سو، حکومت هیر سو او همدارنګ افغانستان هیر سو. نو دا کېدلی سي چې دغه پزغرده وایم چې د افغانستان د نظام د جمهوریت د سقوط یو غوښنه برخه همدا تړون و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې محمد اشرف غني له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې د روان میلادي کال د اګست په 14مه خبره شوې، د دوحې هوکړه د سولې ناوړه تړون بللی و، ځکه د هغه په خبره دغې هوکړه د سولې پروسه تخریب او افغان حکومت د مذاکرې له میزه بیرون کړ. ښاغلی غنی ویلی و چې امریکا د طالبانو په پیژندلو کې تیروته او د دوه هیلو هوکړې وروسته هڅه کوله چې دغه هوکړه د تیر حکومت له لوري عملي شي، ځکه یې حکومت ته د مرستو د قطع کولو ګواښ وکړو او په ډیر فشار یې د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د مالیې سرپرست وزیر عبدالحادي ارغندیوال په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې په لیکلې بڼه ولیکل، د دوه هوکړه د کابل د ادارې په نه موجودیت کې دغه شان د حکومت د مشرانو بې تجربګي او پراخ فساد په هر وزارت کې د ارګ لاسوهنه د نظام د پاشل کېدو اصلي لاملونه دي. د دې ترڅنګ د اشرف غني او د هغه د ټیم له لوري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅه هم د نظام د سقوط بل لامل و. د سیګار په راپور کې راغلي دي چې متحدو ایالاتونو د 1.5 میلیارد ډالر په لګښت هڅه وکړه چې په افغانستان کې یو باثباته دیموکراتیک د خلکو په خوښه ټول شمول او مسؤل حکومت جوړ کړي. خو د تیر کال د اګست په 15مه له کابله د محمد اشرف غني تیښته لامل شوه چې په تیرو دوو لسیزو کې د متحدو ایالاتونو له لوري د افغانستان د بدلون هڅې پای ومومي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې فریدې سیال چمتو کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په پایل کې وایو، د هوایي ډګر له لارې کابل ته له داخلېدو وروسته لومړی څه چې ستاسې سترګې پرې لګېږي هغه د تایمني په سیمه کې یو لس پوړیزه ودانۍ ده چې په بلبورډ دی چاینا ټاون لیکل شوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دې ودانۍ په زیرزمینی کې د چینی تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسیکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کېږي. ډېری اخیستونکي لومړی د 50 کلن یو مینګوی دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزې کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپلې خوښې د پروژو لپاره کاروي. دا ورځپاڼې په ټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وړاندې وایي د زیربنایي پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو، هغه د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستیو ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یوغور مسلمانو جنگیالیو لښتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شنجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو د بشري حقونو په نقص نیوکه کړې ده. وړمورز د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړی و. له هند خبریدونکي هندو رسپانې د دې ناستې په اړه په یوه لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو استازو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلی دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. د مسکو فارمټ په تیره ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړمې ورځې په ناسته کې وویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانې چوپه کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه شوې وه عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
د دې غرمنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې یو او سم دا راپور له دې راپور نه وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه خپره شي. د غزنی ګڼ شمیر اوسیدونکي د ډبرو د سکرو د بیو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. د دوی په باور سږنی ژمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د دوی په وینا د ډبرو د سکرو بیې آسمان ته ختلي دي. د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته څیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمېر بار وړونکي ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمېر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکاره خرڅېږي. محمد حسین هم دلته حیران ولاړ او خپل لاسنۍ په تخرګونو کې نیولي. نوموړی وایي سږ کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکاره واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو، خو سږ کال د دغه زغالو بیه له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سږ کال دغه زغال د زیاتې مالیې له امله ګران سوي، خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سږ کال په هیواد کې سړزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سږ کال د غزنی ګڼ اوسېدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت د زغال څنګه ډېر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بېوزله دي او دې پیسې هم نه لري چې دې نه غواړي. د حکومت نه زموږ غوښتنه دا دی چې د زغال څنګه او لرګي بیا د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نورو شیانو چې اړتیا لري د زغال څنګه او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیاو غوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانې ده. دوی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګراني هغه څه ده چې موږ یې سخت زړه ماتي کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري، ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو بیې به راټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یې وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب بیه وټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولې په باره کې زه خپل کار پسې راخیستې وم، کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، نو پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه سي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ متله و پیشنهاد دی چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
د دغه ځای ډیری اوسېدونکي پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دوی وایي لومړی باید دلته ارزانه سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
ستاسو له پیغامونو
پنجوای ولسوالی څخه مې سره دغه پیغام شریک کړی دی چې طالبان له خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډبې د اعتزاړي نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. زموږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې دغه مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي چې خلکو ته ازار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم هیلې د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولی، هسه بس نن دا کار کوو نن دا کار کوو. وخت په تېرېدو ده خلک د ولګې نه مړو شو، په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ چې دی هغه زیات کمزوری دی، په اکثر ولسوالیو حتی په مرکز لشکرګاه کې هم کمزوری دی. نو موږ د دې څخه ډېر ناراض یو، داسې هېڅ یو شبکه نشته چې لګیږي چې موږ څلورویشت ساعته کار دی نه واخو، حتی بیخي یعنی که موږ یو پیغام یو ویډیو په خلاصو په څو څو دقیقو موږ ورته انتظار کوو. او بله خبره دا ده چې دلته د دغه کوم مخابراتي شرکتونه چې دي د هغو نمائندګۍ دي. نو کله زموږ په سیم کارتونو کې کومه ستونزه راسي یا هم غواړو چې سیم کارت ځان ته واخلو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب همدومره.